بل چې په دغه بندر کې لکه څنګه چې لازم دي هیڅ د ولا سانتیاوی نه دي برابرې شوي او په خبرې چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د ښاغلي پسرلی په خبره سوداګر په چابهار بندر کې د تمځای خوراکي توکو د تعلیمي او استراحت ځایونو نشتوالي شکایت لري او وایي چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو په حل کې جدي ګامونه پورته کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره 2015 کال کې د چابهار بندر پرانیستل شو چې د 2018 کال پر رسیدو یې هم ستونزې له منځه نه دي وړل شوي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې د فارم پروژه په رسمي ډول پرانیستل شوه. د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فارم د پروژې د پرانیستې هدف د کلیوالي سیمو اقتصادي وده، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنیزو محصولاتو په کیفیت کې لوړوالی رامنځته کول او کرنیزو محصولاتو ته په هیواد او بهر کې بازار موندنه ده. ښاغلی رحیمزی زیاته کړې د پروژه چې د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ د ننګرهار په کامی او خیوي ولسوالیو کې پرانیستل شوه، روستا به نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو مده به په دې ډول دي: یوه بوجۍ 900 کلی پاکستانی وړه، یو 1280 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کلی قزاقي وړه، یو 1250 افغانۍ، یوه 50 کلی بوجۍ بورا 2400 افغانۍ، یوه درنیمنې بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل په 640 او یو لیټر ډیزل تیل په 440 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 612 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
له سهرګل امیزید خمنانه کوم اوس بم ستاسو دوستانو د هغه پیغامونو څخه چې د افغان بیسیم اتس واتلس شمیره تمره لجلې دي یو تعداد ترته وبروم. محمد شیرزاد له قندهار څخه راتل کړی دی چې ولسی جرګه باید لږ رخصتي وکړي. زاکر شیخ له اسداباد ویلي چې د ولسی جرګې غړي کورونو ته نه بلکې خارج ته د سیل لپاره رخصتي ولرل. البته د دوی خپل نظر دی. له هلمند ولایت څخه محمد قاسم زواک ویلي چې د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول دی او ولسمشر غنی باید د طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي. د غلاس عبدالولی عابد د پکتیکا د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه ویلي چې افغان حکومت باید په ټولو سرحدونو کې زیات پوسټ جوړ کړي او زیات پولیس ځای پځای کړي. او د چې لوګر ولایت څخه زموږ بل اوریدونکو پردیس ویلي ک ترامپ وغواړي په پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځلې ختمې کړي. په دغه کار سره به ترامپ دنیا ته د دنیا له تروریستانو خلاص کړي وي، ځکه دوی د دنیا تروریستان پاکستان څخه سرچینه اخلي. بیا هم دا د خپل نظر ورزو پاته مطالبه ده. او وسم یو ورستای مطلب لرو چې البته تر ویلاندې د مې ورسته به وره.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو شمیر بندیان وبخشل او د یو شمیر نورو د قید موده یې لږ کړه. په بخښل شوو کسانو کې یو هم هغه سرتیری دی چې د امریکا پټ او حساس اسناد ویکیلیکس ته سپارلی و. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه پوځي د قید موده کم کړه چې ویکیلیکس ته د امریکا د دولت پټ اسناد ورکړي وو. پخوانی برادلی مینینګ او اوسنی چلسی مینینګ چې په 15 کاله بند محکوم شوی خپل جنسیت بدل کړی دی. برادلی مینینګ چې له جراحي عملیاتو وروسته خپل جنسیت بدل کړ، پر ځان د نجونو نوم چلسی مینینګ کېښود. اوباما د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې 48 تنه بخښلي او د 209 تنو نورو د قید موده یې لږه کړې ده چې په هغو کې یو هم 90 کلنه مینینګ ده. مننګ به د می پامیاش کې خوشی شي. وروسته لدی چې مننګ ویکیلیکس ته د ولکه حساسو ډیپلوماټیکو او پوځي سندونو په سپارلو اعتراف وکړ، د 2013 میلادي کال په اگست کې محکوم شو. د دلالوري ویکی لیکس ته پس پرل شویو او پرو شویو اسنادو کې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه حساس معلومات هم شامل دي. د ویکی لیکس مؤسس جولیان آسانج د امریکا د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر له کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی. نوموړی په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده او د جنسي تیری تور هم پرې پوري شوی دی. دی د اکوادور له سفارت نه وځي ځکه چې ویریږي چې د بریتانیا حکومت به یې امریکا ته وسپاري. مننګ په پوځي محکمه کې تر محکومېدو وروسته د نارینهو په زندان کې بندي شو او یوه موده کوټه قلفي و. په دې موده کې دوه ځلې د ځان وژلو هڅه کړې ده. فعالانو ویل چې د مننګ لپاره د بند ټاکل شوې موده تر اندازې زیاته ده او وروسته له دې چې د خپل جنسیت بدل کړ له روحي نظره هم تر فشار لاندې دی. خو د اوباما اعلان د ډیرو لپاره حیرانوونکی و. اوباما د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو په خاطر د روسیې پر استخباراتي ادارو بندیزونه لګولي. د ډیموکرات ګوند ځینې ایمیلونه هم ویکیلیکس خپاره کړي دي.
او په دې سره ورسېدلو ته خبرونې وروستۍ برخې ته د ژمنې سرسام دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته آماده دي. مننه چې تاسو تر دې مهاله راسره وئ. په ترتیب سره به دغه اونیز پروګرامونه چې اول د اساسي او بشري حقونه دي او وروسته د ښځو پروګرام دی د دوی اورېدو ته تاسو رابولم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د سارنی او برسی د څنګه مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلس.
عارف صاحب، نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایغې نه برخورداري کوي او یا هغه لري، په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکي لایغه هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. ک اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځنګړتیا لري بشری حقوق.
بشری حقوقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقوقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقوقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشری حقوقونو مستفید شي او دا عام حقوقونه دي. دا اوله ځنګړتیا. دوهمه ځنګړتیا د بشری حقوقونو مونږ کوي سو د وایي چې بشری حقوقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشری حقوقونه د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅ څوک نشي کوي چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشری حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشری حقوقونو دا ده چې بشری حقوقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅ څوک نشي کوي چې خپل یو بشری حق بل چا ته انتقال کړي. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅ څوک نشي کوي. بشری حقوقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسی کوي چې غوړ نه واخلي. پنځم ځنګړتیا د بشري حقوقو دا ده چې بشري حقوقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسی کوي چې خپل بشري حقوقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو موږ نسی کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
کله دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ول کېږي؟
کوم حقوق ته موږ کوي سو چې بشری حقونه وایو چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي مونږ کوي سو چې وایو او هم په اساسي قانون کې او هم په اعلامیه د جهانی حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشری حقونو ته مونږ کوي سو چې وایو چې د ازادي حق ده، یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین وکړي. څلورم حق د ازادي حق ده، ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جامعې کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم او تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی لا یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په با صحته او په آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخولاند سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکلای سي یا دوی ته ور نکلای سي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته چې تو حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق ده، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد ده. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دولسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي دا د دوه حق ده چې د دې شکایت واوریدل سي او د دې شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو په شرط چې نور د منافع مخالف نه وي. مونږ کوي چې د ول سقوط بشري حقونه وایو چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیر مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ځوان
دری کسا پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مقایسه پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع اولین منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یادو سوی ده چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره دا قانون تصویبوي. یعنی دا قانون چې تصویب سوی د بشري حقونو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی. بله منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقونو ته پیدا کو د اساسي قانون شپږمه اوومه ماده ده چې شپږمه ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقونو ملاتړ دی. او اوومه ماده چې وایي دولت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي. او دوم فصل د اساسي قانون موږ کوای سو لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر موږ کوای سو چې اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ
ډیره مننه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ولې زمک پټولنه کې میرمنې د ژوند لستوندو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
دغه په تاسو سره قید تر څو چې تارې جوړ نشي چې امکان نه واز نشه واز نشه کولی کارای ته جوړ نکړو په تاسو سره تعویز د دې یا شوې څخه څه چې
شوې ماشین چی داره برمه داره یک برمکش زگام کدیش از کارش غیر بند کده میره دفعه یک موره داد و دیدی داد که در ماشین
دغه راز له دې بابت مېرمنو او کورنیو ته څه ستونزې جوړېدای شي. او په کندهار کې بعد هغه اتلس کلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړی ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په اړه باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص یو بالغ ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدید ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د پنځلسو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تعویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لار ولټوي خرافاتي کړنو ته پناوړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو ترڅنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تعویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تعویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي، او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تعویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوند ادارو په عامه ځایونو کې د تعویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تعویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تعویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې مېرمنې د تعویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې مېرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلې وه او تعویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې. او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تعویزګر ته ناسته وه.
ما
خانه هستین وقت خواست از سرداره قید از پاک ستاره جور نشه چی امکان نیست باز میشه باز میشه کل کارهای تجور میکنه به خواسته تاویز دودی از شوست از گرد یازده سنر با خرچه دار باردان یک چیز میتمید که پایین وقت نماز بخونید دعا کنید یک چند تای دیگر رو دایی کاری یک روزه نیست
خود د ټولو خبرو سره سره یو خبره د انسان ذهن درازي چی که دا تعویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي ناروغان روغ کړي د مجرد انجونو بخت خلاص کړي نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي په زړو خیرونو دکانونو کې د نورو نظرانی او شیرینی تناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي په دکان کې ډېرې مېرمنې او ځوان نجونې وې ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري خو له یوې سره مو خبرې وکړې ویل یې ډېر وخت کېږي چې د مېړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تعویزګرو ګرځي ډېرې پیسې هم مصرف شوي خو د مېړه په خاطر د پیسو غم نه کوي
د مېړه د کار په خاطر مې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم مېړه مې د برمې ماشین لري یو بل برمکش هم ورسره دی هغه یې کارونه ورته بندوي د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود اوس یې تقریبا کار ښه دی دا ځل یې یوه مری او دوجې راکړه چې په ماشین یې وتړي 1500 روپۍ مې ورکړې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم ډېرې پیسې مې مصرف شوي خو دلته مې کار وسو
کله کله داسې هم کېږي چې تعویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډېرې پیسې ورکړي د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره یوه ورځ کور ته څو تعویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تعویز به ورته وکړي چې مېړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي میرمن جمیله وایي د تعویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل
یوه ورځ یې درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تعویز کوو د مشکلات لرې چې درته وایم هغه وخت کې مشکلات ډېر د کورني زم د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم تعویز یې راکړه چې کاسه کې ورته غوډي راوړه پرې ورته کېم ښودل چې دا دم قدم وم وایي نه ټوله بوشکره که دوکې خو بیبیان لاړې توکړي بیا د مېړه مړ کېږي ما ته چې اوس دې مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تعویز څو ډېر شیان یې رانه واخیستل بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم
دا چې په اسلام کې د تعویز او تعویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي ستونزه په تعویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي
تعویز په اسلام کې دې ته ویل چې الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلاینو دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدس کلمات وي پیغمبر اسلام دا کار کړی خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فالبینان او جادوګران دوی دي دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي تلويخ ورځ عبادت باطلېږي او پیغمبر اسلام ایمان اتل کهنته فصدقه فقد كفر بما جاء محمد څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وایي د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده
استاد کوثر ته خلکو په حق لچی تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي نو موړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي
لیدل کیږي چې ډېری اخلاقي بیوزلي او بد اخلاقیان په ټولنه کې اکثرا دوه خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کې نفسل په یو تاخ په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کوي دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي مجبوره کېږي مجبوریت له وجه نه ځي او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه ترې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي دا ټول اخلاقي بیوزلی ده ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل شوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکي عمل ده شرکي کلمات دي مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادي زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ اخلاصول نه پوهېږم چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا ټول ناروا عملونه دي
کله کله بیا تاویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تاویز یې لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپکه سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یوه تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتی دا یو وار مې خو بوتی دغه تاویزونه څښتونې ورکړه درېیم ګر چې مې بوتی په ادارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغون دغه وویل چې څلور درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم د نجلۍ ورته راغلې بالا وویل چې سر مې درکې خوا مې ګرځي جا هغه بالا ورته وویل چې پرېوځه نو ول ده ځان راباندې واچ اول پیدا پوه شوم چې ده ځان راباندې واچ بالا زه نه یم پوهېدم ما په دې ځار ته مال دغه زما لور مرزه د مرز نسی زه به ور واسم جاغه چې خپل ژغونه کې نشه زه ورته راوم نه زه خپل ورځ پر یو لس بجونه نو پر دوه لس نیم بجونه چې لري راوته اند پر څلور راوته هغه انجلی سر مولا دا عمل ور سره کړی مخ نور لس کې چې خپلې د وینو د سیو سختي انجلی خو شندان چې
اتلس کلنه پلوشه وای تاویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو له خوا تر ولس کاله بند محکومیدو ورسته اوس خوشی شوې دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لړپور چارواکو سره دغه د چولی زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خویندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ دا وویل ول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د دوه سوو کسو طالبانو مشر یم په ول اسرای دې دراوار کړم دی خوشې کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خویندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نبات د افغانستان ولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو ته موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایت په یو اداره ایجاد شوی چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې برخلاف د خلک ازهان او روخانه او کې چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړي هغه تاویزګر چې په دې تیری کړي لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و مغوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند لرنګ